سلور بجه شوی احمد شی بریم دازه دیردو ده سات خپراوان وراندی کوم شمشاد زادران پا تخنیکی برخه که راسرم رسته کوی خپراوانی تشرق لی پا کابل کنن پا سلگونو کسانو مظاهره وکده دا مظاهره پا تاو تری خوالی واوشته او دا کورونو چارو دا وزارت مرستیال وی چی یوش میر وصلوالی دا مظاهره دنن نیولی دی تر خبرونو روسته پا دیار تفصیل در کوو خبرونو رزوان مراد وراندی کوی
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویست انډیز له ځواکمن ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ لوبه کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل د نننۍ مظاهرې په تاوتریخوالي کې یو تن وشل شوی دی. د کابل د نن ورځې مظاهره چې د چهارشنبې د خونړۍ برید په اعتراض کې راوتې وه وروسته تر هغې په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمېر مظاهرتچیانو هڅه کوله د جمهوري ریاست ماڼۍ ته لاړ شي. پولیسو د هغوی د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او پر مظاهرتچیانو یې اوبه وشیندلې. د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې په خپل اعلامیه کې وایي چې د مظاهرتچیانو په منځ کې وسلوال کسان هم وو چې یو شمېر نیول شوي دي. په همدې حال کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې له مظاهرتچیانو او فعالانو غوښتي چې خپلې غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او په سوله ییزه توګه له حکومت سره شریکې کړي. د سنگاپور ولسمشر ټونی ټان کینګ یام خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته د خواخوږۍ په پیغام کې د کابل د وروستي برید له امله د شاوخوا نوي کسانو د وشل کېدو په اړه غمرازي څرګنده کړې ده. نوموړي د کابل د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او له افغان حکومت او خلکو سره یې د سنگاپور د ولس او حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د لویدیځ هیوادونو او اسلامي نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د کابل وروستۍ خونړۍ حمله غندلې او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت او افغانانو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پاکستاني لوبغاړي باید د افغانستان په شپږیزه شل اووري سیالۍ کې ګډون ونه کړي. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خونړۍ برید وروسته افغان حکومت وی په پاکستان کې پلان شوی او افغان کرکټ بورډ له پاکستان سره هر ډول سیالي لغوه اعلان کړه. ټاکل شوی چې د عمر اکمل، سوهیل تنویر، بابر اعظم په شمول د پاکستان د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي د افغانستان شپږیزه شل اووریزه سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ له خپل لوري ویلي چې له هغه هیواد سره هیڅ ډول دوستانه لوبې نه کوي چې تروریستان پکې خوندي پناه ځایونه لري. بل لور ته بیا ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویست انډیز له ټیم سره د خپلو لوبو لومړۍ مسابقه وکړي. د نن شپې لوبه شلووریزه لوبه ده چې د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او ویست انډیز پر پنځو لوبو موافقه کړې چې درې به شلووریزي او دوه به یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزي سیالۍ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. امنیت شورا دا ګام د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو د وروستیو ازموینو په عکس العمل کې اخیستی. واک ته د ډونالډ ټرمپ تر رسېدو را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات او چین د شمالي کوریا په هکله په یو پریکړلیک موافقه کوي. راپورونه وایي چې د پریکړلیک په دې مسوده کې د شمالي کوریا پر څلورو ادارو او څوارلسو شخصیتونو بندیزونه لګول کیږي. امریکا له تیرو پنځو اونیو راهیسې له چین سره په شمالي کوریا د نورو بندیزونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا معلومه نه ده چې روسیه به پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو ملاتړ وکړي او که پریکړلیک به ویټو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون موافقې څخه به ووځي د ډېرې خواشینۍ وړ دی. میرمن مرکل نن پارلمان ته په لنډه وینا کې ویل چې جرمني به د پاریس د 2015 کال موافقې ته ژمن پاتې وي. د جرمني صدر اعظم وایي له دې موافقې څخه د امریکا وتل به هغه هڅې ونه دروي چې د مځکې د ساتنې لپاره محسوس کیږي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې هیواد به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس له موافقې ووځي. او هغه چینایي سړی چې روسي مقامات وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وژلو پلان یې درلود پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو ټپي شوی دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي ادم اسمایف د یو شخص لخوا چې ځان یې ده ته فرانسوي خبریال معرفي کړی او له ادم سره د مرکې غوښتنه کړې وه ویشتل شوی دی. اوکراینی چارواکي بیا وایي چې برید کوونکي په موټر کې پر ادم اوسمایف هغه مهال د توپنچې ډزې وکړې چې د اوسمایف او د هغه میرمن یو ځای ناست وو. د اوسمایف میرمن برید کوونکي د هم هغه په توپنچا ویشتې ده او د اوکراین چارواکي وایي چې په سخت روغتیایي حالت کې په روغتون کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرج، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې نن مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. د مظاهره په ځای کې د کورنیو چارو امنیتي مرستیال جنرال مراد تور پوری کړ چې په مظاهره چانو کې وسلوال نه نوتی وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه د شلو ورونو له نړیوال اتل ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي شورا د نن څه جنجالونه دي په تفصیل متری خبرو. د کابل شهر د نن ورځې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. مظاهره لومړی سوله ییزه پیل شوه او هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې مظاهره چان له ټاکلي ځای مخکې ولاړل او کله چې پولیسو د دوی مخه ونیوله نو د ډبرو ګزارونه یې پرې وکړل. په دې ترڅ کې ویل کېږي چې پولیسو هوایي ډزې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسان وو چې یو شمېر یې نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې.
مظاهره چانو چشمیری سلګونو کسانو ته رسید. سهار په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په خبرګون کې مظاهره پیل کړه او د پاکستان وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد یې شعارونه ورکول. مظاهره چانو له افغان حکومت غوښتل چې د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان د ژر اعدام کړي. د دې مظاهرې ګډونوال احمد سیدی په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا یو ملي حرکت ده، مونږ عدالت غواړو، تشنج کې طرفدار نه یو. لمونږ مسؤولین بېکفایت دي، نسي کولی چې د افغانستان د خلکو له ارزښونو له معیارونو دفاع وکړي. دا خلک باید استعفا وکړي یا خپل حکومت ماموریت استعفا وکړي. نور دغه خلک، یعنی دغه رهبري د حکومت عبادت ملي، لمونږ د اعتماد وړ نه ده، باید لرې شي.
مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې مظاهره چان د پولیسو له ټاکلي کمربند چې د زنبق څلور لارې ته څیرمه اچول شوی وو واوښتل او پر پولیسو یې د ډبرو ګزارونه وکړل چې په غبرګون کې پولیسو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړل او په هغوی یې اوبه وشندلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مظاهره چانو په منځ کې وسلوال کسانو او د ډزو له امله یو شمېر مظاهره چان او پولیس ټپیان شوي دي، خو په اړه یې کره معلومات ور نه کړل. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د مظاهرې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولي دي چې هڅه یې کوله مظاهره په تاوتریخوالي واړوي.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودن میخواستن نظم اخلال بکنه. هنوز کسایی که زخمی شده و یا از پلیس چیشان معلوم نیست، کمیتشان بعدا برای شما ایره خواهد بود.
مظاهره د تیر چهار شنبه د ورځې د پیښې په تړاو شوې و چې د چارواکو په وینا له نوي زیات کسان پکې وژل شوي وو او شاوخوا څلور سوه تنه نور ټپیان شوي وو. دا چې مظاهره چا په تاوتریخوالي واړوله، د مظاهرې تنظیمونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل لومړی دوی مظاهره مدني پیل کړه، خو هغه وخت په تاوتریخوالي بدله شوه چې په مظاهره کې یو شمېر هغه کسان چې هویت یې نه و معلوم په پولیسو د ډبرو ګزارونه وکړل. په ښار کې اوس هم مظاهره روانه ده.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې مظاهره په تاو تریخوالی واوښته او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت موین مراد علي مراد وویل چې یو شمیر کسان په د مظاهره په ترڅ کې ټپیان شوي دي. د دا وکړه چې پولیس هم ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د مظاهره په ترڅ کې 15 پولیس زخمیان شوي دي. بیرته کابل ته ورزو. له کابل د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر په ټلیفون را سره دی. د کابل د ایمرجنسی روغتون له سیمې را سره دی. تمیم اخګر، ستاسو معلومات څه دي؟ زخمیان ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوي دي؟
بلې
بلې، زما اواز اوري اخګر صاحب؟ را سره یاست؟ بلې
بلې،
صدای ما په اشتراک تشتل سټډیو. بله، اوس تاسو را سره یاست. تمیم اخکر، په ایمرجنسی روغتون ته د مظاهرې نه ځینې کسان انتقال شوي دي، یعنی ځینې زخمیان شته، ستاسو معلومات څه دي؟
بله، موږ هم د اوس ایمرجنسی شفخانې ته نږدې دلته یو ډېرې کسان، تقریبا شپږ کسان تر د اوسه پورې مړي ایمرجنسی شفخانې ته انتقال شوي وو، چې دلته د هغوی خپل ځوانان او دوستان کلیوان ټول ولاړ دي او حکومت نه غواړي چې د دوی عدالت غواړي د حکومت څخه. بله
بله، له دې شپږو کسانو هویت معلوم شوی دی چې دوی څوک دي؟
تر دا اوسه پورې د دوی هویت نه دی معلوم، خو د دوی خپل خپلوانان دلته راټول شوي دي. ځینې کسان وایي چې یو کس د ولسي جرګې غړي زوی دي، نو د دوی هویت تر دا اوسه پورې مطبوعات ته نه دی ویل شوی. دلته تازه اور کون کې کسان دی ری ډیر کسان دی تر دا اوسه پورې، خو تر دې سوچې به مخکې د شارنه عمومي لار د ترافیکو پر مخ بند وو، خو یو 15 دقیقې را پدې خوا دا لار برته خلاص شوې دي.
مظاهره درېدلې ده او کنه په نورو سیمو کې لا هم مظاهره روانه ده؟
بله، نن سهار چې مظاهره شروع شوه په ډیری ځایونو کې مظاهره وه، خو اوس ټول خلک راټول شوي دي، د ایمرجنسی مخته راټول شوي دي، خپل شعارونه دغه ځای نه ورکوي. شاوخوا 15 یا 20 دقیقې مخکې د امنیتي ځواکونو دخوا پر دوی تاسې او داسې هم هوایي فیرونه هم کېدل او د اشکاوه ګاز څخه هم استفاده کېدل. ځینې تظاهر کوونکي چې غوښتل د ملي اردو یو موټر چې د دوی مخته ولاړ وو هغوی هغه ته اور ورکړي، نو د اطفایې دخوا پر دوی اوبه هم وپاشل شول. خو مظاهره تر دا اوسه پورې ادامه لري، دوی خپل شعارونه ورکوي او دوی وایي تر څو تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نه شي، تر هغه وخت پورې چې امنیتي چارواکي او مسؤولین خپل اشتباه ونه مني او سم عدالت امنیت راوړلو ته تعهد ونه کړي، زموږ تظاهرات ادامه لري او موږ به دغه ځای کې مفاتیږو. بله،
د دغو مظاهره چانو شمیر تقریبا څومره دی؟
د دې لپاره چې اوس په هغه ځای کې ټلیفونونه سم انتن نه ورکړي، زه شاوخوا 1 متر لرې ولاړ یم. تر هغه ځای پورې چې معلومین شاوخوا 6 او 1 کسان اوس شتون لري په دغه ځای کې.
تمیم اخګر مننه.
بله، ایمرجنسی شفاخانه کې پاتې دي.
بله، تمیم اخګر مننه. و موریدل د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر په وینا چې شپشتنه مړی او جسدونه د ایمرجنسی روغتون ته په کابل کې انتقال شوی دي او د هغه کسان دي چې نن د مظاهره پر مهال د تاوتریخوالي پر مهال وشل شوی دي. تر اوسه نور معلومات په دې ارتباط نه لرو. د افغانستان امنیتي چارواکو او د عام روغتیا د وزارت چارواکو هم تر اوسه پورې ازادي راډیو ته نور معلومات نه دي ورکړي چې د دې مظاهره پر مهال څومره کسان نور زخمیان شوی دي او د نورو تلفاتو په اړه باندې هم تر اوسه پورې دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک شوی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په کابل کې د چهارشنبې ورځې خونړی موټر بم برید له حقانی شبکې سره د پاکستان استخباراتي ادارې یو ځای تر سره کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د پاکستان پر نیت شک ونه شي. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد او بې بنیاده بللي چې وایي د کابل په خونړي برید کې له حقاني شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و. یاد وزارت زیاتوي افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شکونه کړي او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې یې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبري رامده د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیکه ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې وژه او تر 400 زیات یې ټپیان کړل. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله وای ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکاري په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفي ذکریا دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټه وبله. نوموړي په خپله اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنۍ پېښه رامنځته کېږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کېږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
ښاغلي ذکریا همداشان د کوم هیواد او کړۍ په نوم نه اخیستو ادعا وکړه، هغه کړۍ چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پرله پسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړۍ برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقاني شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي، خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نږدې.
د کابل د چهارشنبې د خونړي برید په ارتباط بیا هم مطلب لرو، خو تر هغه مخکې یو خبر چې دغه اوس را ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید مجرو رسنیو ته وویل چې د کابل د نن ورځې په مظاهرو کې 4 کسه وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي، خو د تر اوسه په دقیق ډول نه دی ویلي چې په دغه 8 تنه ټپیانو او 4 تنه وژل شوي کې کوم کسان شامل دي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د خونړي حملې وروسته جرمني د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر د هغو افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته لسره وارزول او وی ویل چې بیرته لسره ارزو چې رد شوی دی. دا خبره د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د پنځشنبه په ورځ په برلین کې وکړه. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د هغو افغان پناه غوښتونکو درخواستونه بیرته ارزیابي کوي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده. مرکل دې خبرې ته په ځواب کې چې آیا د جرمني حکومت اوس هم وروسته له هغه چې په کابل کې خونړۍ حمله وسوه د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو غور کوي، وویل چې هر قضیه به جلا جلا ارزول کیږي او تمرکز به د هغو پناه غوښتونکو پر ایستلو وي چې له مخکې د جنایتونو سابقه لري. جرمني د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یوې ډلې افغان پناه غوښتونکو ایستل یې د کابل له حملې وروسته وځنډول. جرمني تر دې مخکې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې په زور ایستل او افغانستان ته انتقال کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هغه مهال په خپل هیواد کې له انتقادونو سره مخامخ شو چې زیات شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې دغه هیواد ته ورسي. همداراز تېره ورځ د جرمني 9 کسه پولیس افسران هغه مهال ټپیان شول چې په نوربرګ ښار کې د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک لاریون سره مخامخ شول. اعتراضونه هغه مهال له تشدد ډک شول چې پولیسو هڅه وکړه یو افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې دوسیه رد شوی و له دغه هیواده د ایستلو په هدف ونیسي، خو د دغه پناه غوښتونکي سلګونو ټولګیوالو اعتراضونه وکړل او د پولیسو مخه یې ونیوله چې دغه افغان ونیسي. د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې جرمني یوازې 48% افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړې ده چې د 2015 کال په پرتله یې شمېر 80% کم شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي له 8,639 افغان پناه غوښتونکو له درخواستونو څخه یې د 14,403 کسانو درخواستونه رد کړي دي. په کابل کې پر خونړۍ حمله سربېره اتریش 19 افغان پناه غوښتونکي وایستل او افغانستان ته یې ولېږل. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت وویل هغه الوتکه چې افغان پناه غوښتونکي پکې شي وو د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولاړه. د اوتریش د چارواکو په وینا دغه هیواد اړ دی هغه ټول افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولیږي چې د پناه غوښتنې رد شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي د هغو افغانانو دوسی بیرته له سره وڅېړي چې د هغوی د پناه غوښتلو درخواستونه په جرمني کې رد شوي دي. جرمني وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او د همدې په ارتباط دوی دا پریکړه کړې ده چې دغه دوسی بیا وڅېړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر د کابل له خونړۍ پیښې وروسته په یو ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره مفصلې خبرې وکړې. ماک ماستر د کابل د خونړۍ پیښې له امله د خپلو خلکو او دولت په استازیتوب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته د غمشاری کوي او تسلیت مراتب وړاندې کړل. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د ملي امنیت شورا له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی دی چې حنیف اتمر وویل چې په کابل کې پر ملکی وګړو خونړۍ برید د افغانستان له پولو څخه د باندې پلان شوی وو او د افغانانو پر ضد لوی امنیتي دسیسه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو اوس په یو نړیواله مهمه موضوع راوخلو. د داعش سخت دریځ ډلې د خبری اژانس مسول په سوریه کې د بمباری له کبله وټل شوی دی. فعالانو د پنځشنبې په ورځ ویل براکادک چې په ریان مشعل هم مشهور و د سوریې په ختیځ کې تیرونې په نښه سو. په دې حمله کې د میرمن او لور هم ټپیانې شوې وې، خو لور یې وروسته سا ورکړه. کادک د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي ترڅنګ د داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې. صالح محمد صالح راپور لري.
د سوریې د حکومت اپوزیسیون وایي براکادک چې په ریان مشال هم مشهور وو د داعش د خبری اژانس اعماق بنسټ ایښودونکی ګڼل کېده چې تېره اونۍ د سوریې په ختیځ کې وژل سوی دی. فعالانو پرون ویل په دې حمله کې د براکادک لور هم وژل سوی ده. دغه هوایی حمله د هغې ایتلاف لخوا سوی چې امریکا یې مشري کوي. په خپل داعش ډلې تر اوسه د اعماق خبری اژانس د بنسټ ایښودونکي براکادک د وژنې راپور نه دی ورکړی. فعالان وایي براکادک یا ریان مشال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې، د هغوی لپاره باوري کس وو او د راپورونو له مخې د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره یې کتلي هم وه. د مشعل ورور حذیفه او د هغه پخوانیو دوستانو د ده د مړینې خبر په فیسبوک کې خپور کړی او ویلی دی مشعل هغه وخت وژل سو چې د سوریې د دیرل زور ولایت په میادین شارګوټي کې د امریکا په مشري ائتلاف د ده کور په نښه کړ. دغه نړیوال ائتلاف په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پر مخ بیایي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د براکادک یو پخوانی همکار ویلي د تیرو جمعه په بمباری کې له خپل لور او میرمنې سره یو ځای ټپي سو، خو تیره چهار شنبه د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هغه لور هم مړه سوې ده. د حلب څلروشت په نامه د مطبوعاتي بنسټ اجرایه مدیر محمد خالد چې د مشعل پخوانی ملګری دی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي د مشعل میرمن په خراب صحي وضعیت کې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش خبری اژانس اعماق په 2014 میلادي کال کې تاسیس سو چې د دې سخت دریځ ډلې د فعالیتونو منعکسوونکی ګڼل کیږي. د سخت دریځ ډلې د نړۍ په څو هیوادونو کې تر شلو د زیاتو حملو مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خوست پراشو د افغان کډوالو ویستون زیته تر اوسه زیات پناه غوښتون کې چې ډیری افغانان دي د یونان په یو غیر فعال هوایي ډګر کې شپې ورځې سبا کوي. د کډوالو دغه کمپ الینیکونومیشي په روسیې کې د یونان حکومت پر دغه کمپ برېښنا، ګاز او نور خدمات قطع کړي او له دوی غوښتي دي چې له دې ځایه ووزي. ویل کېږي چې په دې کمپ کې ډیره کډوال په بد وضعیت کې دي او حاضر نه دي چې له دې ځایه ووزي. صالح محمد صالح په یونان کې د افغانانو د ټولنې له مشر زلمی پښتون سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلي چې د یونان حکومت ولې دغه کمپ ته شوی.
دا درې ورځې چې خدمات داسي بندم نه ولکه دوی ته وخت ورکړل سو. دا درې ورځې مخکې چې دوی انتقال کېدل نو دا خلکو ته خبر ورکړل سو ستاسو له دې کم نه انتقال کیږي، ځکه چې دا یو لوی پروژه ده عربي تجارانو د سیمه ته به اخیسته ده. نو اینو حکومت مجبور اوسه دا خالي کې دا خلک بل کم ته انتقال کی. خلکوم دل پر نه غوښتل چې دوی ځینې لارسي دا د یونان مرکز نه پایتخت کې اوسن کده او هغه سیمه چې پایتخت نه لګ وته لیدا نو دل لپاره دا حال نه لرل هم دل لپاره موسسات ټول د ځای نه وختل بیا وروسته د نن اخري اقدام دا و چې خلک په جبري ډول د ځای نه ستانه کړل او کمپو نورو کمپو ته ګورل
دوی حاضر دي چې نورو کمپو نه تولړ سیدا کسان چې په دې ځای کې ژوند کاوه
ډیرو خلکو ته تل کورونه ورکړل شو بیا د یو شمیر خلک چې پاتې شو دل لپاره چې کورونه دوی په دې وخت کې داسې عجل نشو برابرولای نو دا حال کې بول کم تا نو دل لپاره خلک حاضر نه و چې نیمو خلکو ته څنګه کورونه ورکړل شو او موږ پاتې شو بیا حکومت ویل دلیل دا و چې یو دم نه کېږي ټولو ته کورونه ورکړو ځکه چې کورونه پیدا کول په هغه دي ځکه هینان کې دا پروسه د مهاجرت یعنې یو دا ستونزه د پناه غوښتونکو نوې ستونزه غوندې وی مخکې راتلل همداسي تلل اوس دا پاتې دي یو ځای دل لپاره دوی نشو داسې یو دم ورته رسېدلی نه شوه کولی
یونان کې له زیاتې مودې راهیسې شکایتونه کېږي چې هلته له پناه غوښتونکو سره چې هڅه کوي د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي بد چلند کېږي دوی ته هغه اساسي حقونه نه ورکول کېږي دغه وضعیت څنګه دی اوس هم همغسي وضعیت روان دی که څه تغیرات راغلي
یونان خپل خاص تماما د اقتصادي ډېر ستونزو سره مخ ده کنه دلته خپل ډېر خلک ستونزه لري نو هغه شی چې د مهاجرو تم مخکې لیدل نه کوم خاص امتیازات هېڅ نه ورکول کېدل لکه مخکې نه کمپونه و نه حتی ډوډۍ و د کور ځای نه ورکول کېدل اوس ورو ورو چې دا کډوال دلته پاتې شو د اروپایي ټولنې په مرسته یونان ځینې کمپونه جوړ کړو یا ځینې موسسې دلته راغلې او د موسساتو مرسته شروع کړل یونان حکومت فقط لکه منځګړي په رول درلوستو ډېری مرستې چې دي د موسساتو لخوا کېدې همدا رسېدنه کېده خو داسې عمومي کې که سره وایي لکه نورو اروپایي هېوادو په څېر داسې رسېدنه نه کېده همدې لپاره هم خلکو غوښته چې نورو هېوادو ته ولاړ شي
هلته د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی خصوصا د کشرانو ځکه چې مخکنیو راپورونو کې ویل سي وي چې ځینې کشران حتی مجبور سوي دي تن فروشي ته مخه کړي
یو ستونزه موږ هغه کې دا ده چې دا کشران چې راغله کورنۍ ورسره نشته دا اروپایي قوانین خو یو سره ځکه آزادیان هم دوی ته ورکوي ستونزو سره دوی لږ آزادي هم لري او څوک په سر یې داسې نشته چې حکومت هم د دې مخنیوی نه شي کولی دې کار نو همدې لپاره ځینې داسې پېښې هم رامنځته شوي دي چې تاسو مخکې یاد کړئ خو عموم کې دا داسې ډېر کمې دي دومره نشته لکه څومره چې په رسنیو کې مخکې هغه موندلی ده انعکاس موندلی وو
په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون د روختیا په برخه کې موسمت څاروان لایو نوې کشف خبروي
په کاناډا کې د سیټ شرط یا بنیان جوړ شو چې د انسان تنفسي ناروغي تشخیص ولای او حتی د ساتنګي په ناروغي او د اخته کسانو تنفس کنټرول ولای شي تر اوسه پورې د روختیایي یا تیبي چارو لپاره ګنش مر سمارټ یا ځیرکی جامې جوړې شوې دي په دغو جامو کې سنسرونه ځای پر ځای شوي وي په کاناډا کې په تازه جوړ شوی ټیشرت کې څېړونکو هڅه کړې چې یوازې پر تنفسي ناروغیو تمرکز وکړي دا ټیشرت د سالنډۍ ناروغي پیژني او په څنګ کې د انسان د خوب اختلال هم تشخیصولای شي دا کمیس د انسان د ناروغي یا تکلیف په اړه معلومات ځیرک ټلیفون یا کمپیوټر ته لیږي
پیغامونه او ځوابونه
بریا السلام علیکم زرم دا مشران صدا هیر لرم چی افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینه برابرې کړي خلک ورور د بل هیوادو ته روان دي سوله یې په اوبو کې هر څه دا د باندې کار زمینه برابرې
کواکی دولت دا غواړي په وطن کې سوله و امن راولي ټول خلک دي مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی
دوستانو همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې
د څه ده چې چارواکي نه هم په خپل خپل ولسمشر په وخت کې د تفاوت دي په ټول کې برنامه موجود دي دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټول دولتي ادارې په دې کې مشترکاً کار کوي او خوش په سره د دې ته ډیره ښه هماهنګي د ټول دولتي ادارو ترمنځ د رامنځته شوی ده او د دې د هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به څنګه ګورو موږ اوس دې ته یعنی ورسېدل چې د بیکاری کچه پک سلونه راټیټه ده
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریک کړي 0 دریچلويشت یو شپته او بهرنی شمیره ده 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي رادیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سره شخیدلی او ټاکل شوی ده چې نن شپه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز له ملي ټیم سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز هغه ټیم دی چې د شلو ورونو نړیوال اتل دی او افغانستان نن شپه د شلو ورونو لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. خو اوس 4:30 دی. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د کابل د مظاهرې په تاوتریخوالي کې چې نن په دې ښار کې وشوله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال مکماستر سره په تلیفوني تماس کې ویلي په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او د ښاغلي اتمر په خبره دا برید د افغانانو پر ضد یوه لویه دسیسه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه په 4:00 وي او د کابل په وخت نیمه شپه په 3:00 پیلېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا او چین پر پیشنهاد رای ورکوي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د امریکا د ولسمشر دا پریکړه چې د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې څخه به ووزي د ډېرې خواشینۍ وړ ده. او هغه چچنیایي سړی چې روسي مقامات وایي د ولادیمیر پوتین د وژلو پلان یې درلود پرون ناوخته د اوکراین په مرکز کیف کې په ډزو کې ټپي شوی دی.
په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو او د خوست یو شمیر نورو اوسیدونکو د کابل او خوست خونړۍ پیښې وغندلې او د دغو پیښو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په خوست کې د روژې په لومړۍ نیټې چاودنه وشوه چې 4 تنه پکې ووژل شول او په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په خونړۍ چاودنه کې شاوخوا 90 تنه ووژل شول او تر 400 ډېر زخمیان شول. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست دینی عالمانو، قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځې او په خوست کې د روژې د اول ورځې مرګونی او خونړۍ پیښې وغندلې او په دې پیښو کې د وژل شوو له کورنیو او ټپیانو سره یې خپل خواخوږي او همدردي څرګنده کړه. د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یو سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران وایي دا ډول پیښې د هغه چالو خوا رامنځته کیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتي ځواکونو موجودیت نشي زغملی.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او دې ته عقیدوي یا مذهبي رنګ نشو ورکولای بلکې دا موږ سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغه استخباراتي کړې لخوا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای د غیلو خا دغه جنگ په موږ باندې تپل شوی دی.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په دا ډول د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولي او زیاتوي چې دا پیښې په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیزه پیښه په کوبل کې شوی یا په خوست کې کومه پیښه شوی د روژې په اول ورځ باندې کبیره ګناه کړه ده او مسلمانان په دې باندې خفه دي او ټول مسلمانان یې مړه کړي دي او د مسلمانانو مرګ جواز نشته. الله رسول الله ټول مسلمانان داغه کبیره ګناه بولی او دغه مسلمانانو مرګ په یو کتاب په یو دین او مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تنګډونوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي او که متحد نشي نو دا ډول پیښې به دوام پیدا کړي.
دا ډېر دردونکي دي. ملکی خلک د ګناه خلک پکې مري. خدای وکړي چې څو افغانان کله متحد شي. چې کله متحد شي بیا ان شاء الله دا د زونه د پاونو کو چې کله متحد نه وي دا ستیت پراک په خپل مخ راون وي دا پیښو خامخا به کشي.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او وی ویل
ټول الهي حکم ده دغه الهي حکم ته د افغان دولت او د دغه مجاهد ملت غیږ خلاصه ده. هر هغه څوک چې دغه الهي حکم نه سرغړونه کوي او د دې د پاسه بیا هم غرور وژنه وینه تویدنه کوي دا قطعا ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د خلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمه پښپه په ویلند وینا کې چې د ملي رادیو تلویزیون لاره خبره شوه، په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دینی مشرانو، عالمانو، ځوانانو، خويندو او ټولو اخشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د وی ملي او سرنوشت ساز پرېکړې لپاره رامخی ته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دغه لنډ پیغام کې د هغو پر وړاندې چې د سورې غږ ته منفي ځواب ورکړی او د پردیو په لومو کې ښکیل دي او هغه بینالمللي تروریستان چې افغاني هویت او ریښه نه لري او دا خاوره د خپلو تروریستي اهدافو همدارنګه د افغانستان او سیمې د بېثباتۍ لپاره استعمالوي، پر ملت غږ کړی چې د یوې ملي پرېکړې او ملي دریځ د غوره کولو لپاره سره بسیج شي.
بل لورته د ننګرهار دینی عالمانو د ویلوی غونډې له لارې د کابل د چهارشنبې د ورځې پیشه ناروا او د اسلام ضد عمل وبلله. د ننګرهار د علماو شورا وویل هر هغه څوک چې دغه ډول پیښو ته د روا په سترګه ګوري هغه مسلمان نه دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار دینی علماو شورا د کابل خنړی پیخه په سخت ټکو وغندل او تر هکون کې کافر وبلل. د دې شورا په لزګونو دینی علماو چې د پنځمه پورس په ننګرهار کې سره ټول شي وو ویل یوازې د کابل پرونی پیخه نه ده چې پکې عام او بیګنا خلکو ته مرګوب لاوړي. له دې وړاندې په ټولو چاودنو او ځانمر ګبریدونو کې تل ملکی او غریب خلک قرباني شوي دي. دغه دینی علما وویل دوی نور چپ نشي پاتې کېدلی او په یو غږی په افغانستان کې روانه جګړه حرامه وبلله او په خبره د دې جګړې دوام د اسلام په زیان دی.
اسلامی شریعت کے حرام او ناروا دامنگ غندو
په ننګرهار کې د دینی علماو شورا مشر او د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی به ویل هر هغه څوک چې دغه ډول خنړی او پیښو ته جهاد وایي هغه کافر دی.
شریعت دغه سی بریدونه د حرام غړي ځکه په دې کې ټول مسلمانان وجل کیږي او عام خلک وجل کیږي، بی ګناه خلک وجل کیږي، دا حرام او ناروا عمل دی او کوڅوګي د جهاد وایي روای غړي دا کافر دی.
د ننګرهار دینی علما داسې محل په هیواد کې د روانو چاودنو او پیښو پر ضد خپل غږ پورته کوي چې د تیری خنړی پیښو وروسته نن د ننګرهار وی دګر تصویر م پر وی پوسټ د موټر په وسیله ځانوجن کې بریدو شو چې په پیله کې یو امنیتی سرتیر وزل شو او د یو سرتیری په ګډون څلور تنه عام خلک زخمیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا شنه رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د افغانستان د ملي شورا له دننه مو له جنجالونو هم په یو تفصیلی راپور کې خبرو. خو اوس به د کرکټ لوبي ته مخه کړو. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې نن شپه لوبي کوي. دا لوبه د شلو ورونو ده او ورپسې به دوه نورې شلو ورځې او دوه یو ورځنۍ لوبي هم وشي. د نننۍ لوبي په اړه احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ ل کرکټ بورډ سره خبري کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن نیمه شپه د ویسټ انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره د خپلو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. د نن شپې لوبه به شل اووریزه وي چې د کابل په وخت نیمه شپه په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او ویسټ انډیز پر پنځو لوبو موافقه کړې چې درې به یې شل اووریزې او دوه به یې یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي ویسټ انډیز له یوې خوا د کرکټ پیاوړې لوبډله لري او له بلې خوا په خپل کور کې لوبه کوي، نو ځکه افغان لوبغاړو د لوبې ته مخکې له مخکې پوره تیاری نیولې.
شلاویزو لوبو یو اتنه لوبډله ده او بیا هغوی په خپل کور کې د افغانستان سره لوبېږي. د دې لپاره د افغانستان ټیم لوبډلې په بېلابېلو برخو کې چمتووالی نیولی، هم د ویسټ د توپوهنې او هم د برخه لیدلې ده. د همدې خاطر په دې برخه کې روزنه کوي تر څو په لوبغالي کې د دوی پر وړاندې په ښه ډول باندې ولوبېږي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د ملي لوبډلې غړي د ښې تیارۍ لپاره لس ورځې په هند کې وو او تمرینی لوبې یې وکړې او ویست انډیز ته هم وختي ولاړل څو ځانونه له وضعیت سره بلد کړي. د نن شپې له لوبې وروسته دوهمه شل اووریزه لوبه سبا د جون په درېیمه نیټه په سیمه ییز وخت د ماښام په اوو نیمو بجو چې د کابل په وخت د یکشنبې د ورځې د سهار وختي له درې نیمو بجو سره انډول دی او درېیمه شل اووریزه لوبه یوه ورځ وروسته په همدې وخت په پام کې دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو لومړۍ د جون په نهمه د کابل په وخت د سهار په څلورو بجو او دوهمه لوبه د جون په یولسمه په عین وخت ترسره کیږي.
دا نارې او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کېشي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کېشي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
دلته ډېر داسې کسان شته چې د دوی ترمنځ ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزنې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلک ترمنځ دغه خبره بېخي
د ولسی جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه شغېږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمېر غړي اصول نه دي مراعت کړي. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړونکو وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمېر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې د اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه د قربان پیونه، او یو ستونزه دا ده دلته مدني دغه دی وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یا له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون کړي دا مسؤلیت چېږی ده، دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نشي ویلی.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 239 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو لاره انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلې دي. خوشمند دی چې د انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای:
دنده زمنګ د عام ولس په شدت خلک پرلمان ته ولېږي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینې له مخې د دې ورته ولر چې په پرلمان کې کیږي. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پرلمان هغه مشرتابه هيئت چې ده هغه یې دا دنده لري چې تر څو د کم د پرلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جدیت وخی او په عملی بڼه باندې راغې تدبیق وکي.
په افغانستان کې لنشتي څلور لسیزو راهیسې جګړې او نشتی روانې دي. د اوږدې مودې دغو ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي، شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبیعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواریږي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي، داسې مشکلات به نه وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله داونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه در ووروم چې د چارواکو سره هم پرې غېدلې نور پیغامونه هم لرو په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې در ووروم بیا په مسولینو ته ورسو لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت در کوم تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحیح باش ډېر کمزوری دی ډېره ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د مرکزي دولت البته د مرکزي دولت څخه
سلام علیکم این جانی فکردوس از قریه دمیران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب با همراهتان صحبت میکنیم برادر عزیز کلینیک اما ما داریم کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه دکتر خوب و تاییده و رسیده داره اما کلینیک بودن که بسیاری ببینیم که ما و شما در گوشه کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم به ولایت فاریاب در اینجا یک ایده دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه دوایش هیچ کیفیتی نداره برادری بزرگوار ما اینو چیکار کنیم از وزیر صاحب سیاست ما خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره این مسلمان از کجا کنه یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه می آید مال سودا میکنه دارهش گیله و سودا میکنه او میره و کیفیت نداره پس بیچاره متر میدان میمونه هیچ نداره دوایش تاثیر نمیکنه صاحب اولادش از بین میره از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی یک نظر اندازی شو که یک دوای پرکیفیت دیگه که در اینجا مردم این اگر استعمال میکنن به دردش بخوره دیگر گفتنی ندارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
نومی بشیر ده د امام صاحب ولسوالۍ سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې البته په شپږ ولسوالۍ کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډې تکلیفونه پیدا کړي دي فیسونه ډېر لوړ شوي دي یو نقصه دوا په 2,500 روپۍ 2,400 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2,500 روپۍ 2,000 روپۍ د کومه کې چې دا په یو تګ باندې د ډاکټر ته ورګي
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در وورول ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لپاره د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي د ولسی جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتي خدماتو پر شکې دو او ترنګوالي مرکه کړې ده چې ترې ویلاندې وقفې ورسته وي وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله ته غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کول څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته روغتي مرکزونه روغتونونه یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې نو غواړم تاسو څخه وورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم به هر تناول خلوتولو اور دین کو تا او تخنیکی هم کرون تنه کیلی احترامات منده کوم
دا وقت ده چې په افغانستان کې د سیاسي خدماتو ارزښت کولو کیفیت ډیر ټیټ ده، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري په هغه کچه سیاسي خدمات دپاره نه ارزه کېږي. چې د دې علت هم مشخص ده، علت یې ټولو نه عمده علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کېږي، اما بد وخت نه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی ده چې د یو شخص دپاره مونږ کرنی بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې اساسی قانون سراسام چې په هغه کې لیکل دي چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته اساسی خدمات نه ارزه کیږي او کارځ کیږي هم د هغه کیفیت به ډیر ټیټ وسی. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامه روغتیا وزارت هم په دې اعتبار خپل نظرونه ورکړې دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو اتر وړاندې کړی و چې مسوم دي خوانه چې ابتدایي خدمات د معین فیس په مقابل کې چې ډیر کم وي د هغې په مقابل کې د خدمات ارزه شي، یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستل شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي، نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا د ډېر لوړ خدماتو کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات عرضه کړو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وویل چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده، اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په زموږ په اداره کې زموږ په سکتور صحت سکتور په بخش کې فساد هم موجود ده، یعنې تر دې حده ځکه درته وویل چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاړشو د ټولې دنیا هغه خراب ترینه دوا، یعنې که ووایو چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده، یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې پراخه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته نور مستندرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دینا اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ د غټي اغستونځ سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو، همدا اوس هم تقریبا 5200 د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چاته حتی د ابتدایي صحي خدمات هم نه ارزه کېږي، کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجا کې اضافه ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کولو کې په مریضانو باندې عاید شلی شي.
څمکنه صاحب، د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو پخپله د عامې روغتیا وزارت یا نورې اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ، څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی دی خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. موږ یوه کومه اجرایه عضواني موږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي، اما د دې لپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده، یعنی موږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماته ته مخکې وکړو په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې لپاره د حل یوه لاره
پیدا مسئولیت لري اما مونږ دا مسئولیت ان شاء الله سخت کال خپل ځان غورځو مونږ حتمان دې ته برجام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې مونږ په خپل حکومت باندې اوس نظارت ډیر کوي شروع کړی ده پر تیر درو میاشتو راهیسې نو په دې هیله چې یو څه بهبود پورې وضعیت کې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سوډیا رسې مو امنیت مکه
افغانان خپل میرمنه ته په درنه سترګو
کتلې خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نور نه خپل او شکایتونه هم په افغانستان کې ستچي د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستکا کې تاسو پرې شیدي په ګټه به وره
السلام علیکم زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام د ازما پیغام دی وره او څول چې په افغانستان کې واړی چې قرار شي او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښنه نو خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي یو ور وی 15000 راځي یو ور 15000 راځي یو ور وی 200 راځي 200 راځي دا چې ستاده دي مو زموږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابن کې به سره جوړ شو زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وسلام
السلام علیکم توریالای ما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نه کیلی وایم د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاوروس بند جوړیږي دا ته کله کېږي چې افتتاح شوی ده یو میاشت شدید کار پیو کی بیا ټول کال کار بندې زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاوروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پی څه وجه ده د تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ السلام علیکم
بر السلام علیکم مزاوزیر جو تخیل کوم چې دا نوواز راوی شکات کوي ورته دا فلمن کې کامیر در خپل پروازونه شروع کړي په فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب من دا غوډی راځي چې له کوم چې د نور आवाज کامیر راوی شکات خور ورسوي اسلام
ما دا غوډی راځي ټول کارکونکو ته د سلامونه ورسوي باندې اطاوله د هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه د روشن د پایې یو کارکوونکی یم دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه ګرا کوي او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې یو کارکوونکی یو پلا موږ ته موږ څخه طالبان غواړي یا موږ طالبانو ته ولاړو طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهر ورته داخل ګماشونه ورکړي موږ چې ورته رالو بره را ټول چې دله څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو ماشونه نه دي راغلي نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي تر څو چې زموږ ماشونه رانه کړي موږ به نوې د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سره سره ماتوي هم یې نه ورکوو والسلام
وعلیکم السلام مرور ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړئ نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت هم دومره وو ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته سره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو منسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خان سمکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان تولا دنیا شی هات چه در کورم سترګ میر نه